ستوريله تو نام لري د افغانستان کې ډېر ساحو کې داسې سیمې شته دي چې هلته لاسرسي نشته یا هلته کور د کمپاین کولو اجازه نه ورکول کېږي.
د ده په خبره د افغانستان وضعیت ته په کتو په دې هېواد کې باید د واکسین د پلي کېدو په هر دور کې 9.9 میلیونه ماشومان تر پوښښ لاندې راسي، خو د نامنیو او د وسلوالو مخالفانو د مخالفت له امله په هر دور کې شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان له واکسین نه بې برخې کېږي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. په همدې ریپورت سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته صالح محمد صالح یو ځل بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
د ولسی جرګې یو مرستیال وایي په افغانستان کې روان تاوتریخوالی او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبله نوره د زغم وړ نه ده. محمد میرزا کټوازین نن ازادي راډیو ته ویل چې که وضعیت دغسې روان وي دوی به د امنیتي بنسټونو سرپرست وزیرانو ته د باور رای ورنه کړي. د ننګرهار د ولی ویان وایي په سرورود ولسوالۍ کې پرون په وسلوله جګړه کې تر 10 زیات وسلوله طالبان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د ولی ویان وایي چې دوه ملکیان هم د طالبانو د هوان د مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې ټپیان سیویدی. بلخو د فراولې تامنیا قمندانی وی وسلوالو طالبانو درې ملکان په دزو وژلې دي. امنیه قمندانی نه دی ویلي چې د دې وژنې انګیزه څه وه. د پیښې مسولیت هم تر اوسه چن نه دی منلې. د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو نن سهار هم په لنجمه نسیمه ناګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې خپل شخړو ته دوام ورکړ. د سپتمبر له 8 مینې ته په دې جګړه کې لښته لږه زر کسان وژل سیویدی. په اروپا او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې شمالی نیمکره هیوادونه په خطرناکه مرحله کې دي. د امریکا د جنز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسان شمیر تر 22 میلیونو اوښتی دی. روسه تر دې چې ترکی پوځیانو د روسیې ساخت د S-400 ډوله توغندیو سیستم و ازمایه، د امریکا متحده ایالاتونو دغه هیواد ته خبرداری ورکړ چې دا به ناوړه پایلې ولري. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل سودان او اسرائیل د واشنگټن په منځګړیتوب موافقه وکړه چې په خپلو کې اړیکې عادي کړي. ترامپ یو ټویټ کې ویلي نن په نړۍ کې د سولې لپاره لویه بریا ده.
د زهرو کاروان
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاس ترنکه موتاس ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ولسمشر غنی وای نشئی مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواخته. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشئی مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
په نیمروز ولایت کې د پولیسو او قاچاقکونکو ترمنځ په وسلواله نښته کې یو قاچاقکونکی ووژل شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نیمروز ولایت په مرکز زرنج کې د قاچاقکونکو پر وړاندې عملیات کول چې قاچاقکونکو ورسره جګړه وکړه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې وسلواله نښته کې د نشه یي موادو یو قاچاقکونکی وژل شوی او یو یې ژوندی نیول شوی دی. د دې قاچاقکونکو سره 340 کیلوګرامه هیروین، 20 کیلوګرامه تریاک، 80 کیلوګرامه خیخا، څاندازه کیمیاوي مواد او 2 میله وسلې هم نیول شوی دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار امنیه قمندان غلام سنایی ستانکزی رسنۍ ته ویلي چې د دې ولایت پولیسو پر یو کور باندې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 202 کیلوګرامه چارس او 14 کیلوګرامه تریاک ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دی نیول شوی. په کابل ښار کې و کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې 9.5 کیلوګرامه هیروینی په جامو کې پټ کړي او غوښتل یې د حامد کرزي د هوایي ډګر له لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي. دغه ډول پولیسو له دوی څخه تر څېړنو وروسته د دوی یو ملګری هم د کابل ښار په اتمه ناحیه کې نیولی دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فرمار فردوس ازادي راډیو ته ویل پولیسو په دوهمه پیښه کې د کابل ښار په وو اولسو ناحیو کې د نشه یي موادو درې قاچاقکونکي له 11 کڅوړو هیروینو او 315 کڅوړو کریسټالو سره یو ځای نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په دریو ولایتونو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر مهال لس کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تخار، غزنی او هرات ولایتونو کې د نشه یي موادو لس خرڅونکي له 9 کیلوګرامو هیروینو څخه اندازه 400 پاسته 40 لیټره شرابو سره یو ځای نیولی دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیخره اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ولسمشر غنی وای نشې مواد د افغانستان امنیت او ثبات ته دریم جدي ګواښ دی.
نن نه یوازې موږ میلیونونو بچان په دې غم اخته شوي دي، بلکې په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بې غمه اوسي.
په یوه بل راپور کې به دا هم واورو چې په دایکنډي ولایت کې معتادې ښځې ډېرې شوي دي.
دوه کاله کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم.
له داسې یوه لیکوال سره مرکه لرو چې د معتادینو خاطرې راټولې کړې دي.
دې خاطرو خو په مخ باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
دا
څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوي؟
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهېږم ارباب صاحب.
اوس خبرونه په دې پیلوي چې ولسمشر غنی نشه یي مواد د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې دریم جدي ګواښ بولي. ولسمشر غنی وایي چې نشه یي موادو میلیونونه افغانان بدمرغه کړي او په نړۍ کې هیڅ یو کور هم له دې ګواښ څخه خوندي نه دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د نشه یي موادو پر وړاندې د سیاسي مبارزې نشتوالی د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال اصلي لامل بولي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وغما جبرخیل وړاندې کوي.
ولسمشر غنی ولسی جرګې ته د تازه معرفي شوو وزیرانو په غونډه کې وویل چې بې باوري، ترهګري، نشه یي مواد او اداري فساد د افغانستان د امنیت او ثبات په وړاندې درې جدي ګواښونه دي. ولسمشر غنی د نشه یي موادو نویو ډولونو ته په اشاره سره وویل د نشه یي موادو له کښت، تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. د ټینګار وکړ چې له نشه یي موادو سره د مبارزې د بریالیتوب لومړی شرط د بهرنیو هیوادونو لخوا په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمول دي.
دیم خطر د جرمي شبکو دی. نن د مخدره موادو تولید له هیروینو څخه مصنوعي مخدره موادو ته وده کړي. نن نه یوازې زموږ میلیونونو بچان په دې غم اخته شوي دي، بلکې په منطقه او نړۍ کې داسې کور او مور نشته چې له دې غم څخه بې غمه اوسي. د دې خطر سره مقابله ملي، منطقوي او کلکه بین المللي همکاري غواړي، په خاصه توګه د هغه هیوادونو همکاري غواړي چې د دې مصرف کوونکي دي.
په 2000 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو هیئت څېړنې ښیي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو کښت د لارې اوارولو ترڅنګ په دې وروستیو کې د هیواد په لویدیځ کې د کیمیاوي نشه یي موادو او نشه یي ګولیو جوړول هم پیل کړي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین هارون رشید شیرزاد وایي په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیاسي اراده کمزورې ده، ځکه نو نړیوالې ټولنې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د لومړی توبونو له لست څخه ایستلې ده.
نړیواله ټولنه هم په دا اوس مهال کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه د خپلو لومړی توبونو په سر کې نه ده راوستې. که چېرته حکومت په دې کې جدي وي په دې مبارزه کې، نو حتما نړیوالې ټولنې ته هم قناعت ورکول کېدلی شو چې هغوی په جدیت سره په ټولو برنامو کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې مسله یو مشترکه مسله وګڼي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د کرونا ویروس او کرنتین له امله د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر شوی او نشئی موادو مافیایي ډلې د نویو نشئی موادو د جوړولو هڅې کوي.
وګمه جبارخیل و چې په افغانستان کې د نشئی موادو د ګواښ په اړه یې راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وهاسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو اوس دایکونډي ولایت ته ورزو او هلته مو د موتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په دایکونډي ولایت کې موتادی خزی ډیری سوی دي. د دایکونډي ولایت سیمه ایش چارواکي وایي چې بیکاری، بیوزلی او لګاونډوي هیوادونو څخه د کډوالو راستنېدل د دې لامل سوی چې نشئی مواد په خزو کې عام او خزینه موتادی نه ډیری سي. په دایکونډي کې موتادی خزی بیا د احتیاط یو لامل د درملنې د امکاناتو کموالی بولي. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
په دایکونډي ولایت کې یوازې نارینه نه دي چې ژوند د تریاکو او نورو نشئی موادو په اور کې سوځي، بلکې یو شمیر ښځې او ماشومان هم د احتیاط د بلا خولې ته تړل شوي دي. 25 کلن عریضه ګله یوه له هغو زرګونو معتادینو څخه ده چې له دوو کالو راهیسې سر زوړن نیولی او له کور څخه لرې د ولایت په مرکز نیلي کې له نورو معتادینو سره یو ځای له لهانده شپې او ورځې تیروي. ریزه ګله وایي چې په ماشومتوب کې مور مړه شوه او څلور کاله مخکې د پلار سیوری هم له سره لرې شو. دا زیاتوي چې د بېکسۍ له امله یې د ملي پوځ له یو سرباز سره په دې هیله واده وکړ چې ګوندې نیکمرغه ژوند به ولري، خو یو کال وروسته یې میړه په جګړه کې ووژل شو او دې له غمه نشو ته مخه کړه.
دوه کاله کېږي چې معتاده یم، هیڅوک نه لرم، سرګردانه او لالهنده ګرځم. که زه خبره وای چې دومره به بدبخته کېږم نشه به مې نه کوله. د دې ځای ټول واړه او لویان میریټي ما لومړی تاریخ خوړل، اوس ښیښه او پوډر څکوم. زه دلته له څلورو ښځو او دریو ماشومانو سره یو ځای نشه کوم. دا ماشومان سوال کوي او موږ په هغو پیسو باندې نشه کوو.
ریزګله اوس غواړي چې نشه پرېږدي، خو د کورنۍ ملاتړ او په دایکونډي ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د روغتون نشتوالی د دې درملنه ټکنۍ کړې ده. د دایکونډي د والی مرستیال فاطمه اکبري ازادي راډیو ته وویل دلته د معتادو ښځو لپاره لس بستریز روغتون جوړ شوی، خو تر اوسه د بودیجې د نشتوالي له امله فعالیت نه دی پیل کړی.
سیمه ایزې ادارې له نشئی موادو سره د مبارزې یوه کمیټه جوړه کړې چې د دې کمیټې غړي د راډیوګانو له لارې او ملا امامانو په مرسته خلکو ته نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي. دغه ډول د یوې موسسې په مرسته یو شمېر معتاد ښځې په خپلو کورونو کې تداوي شوي دي.
په دایکونډي ولایت کې د معتادو ښځو کره شمېره نه ده معلومه، خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې نږدې 4-5 زره معتادین شته چې په سلو کې ډېر شي ښځې او ماشومان دي. د دایکونډي ولایت مدني فعال انور شهاب ازادي راډیو ته وویل پخوا به ښځو له خلکو څخه نشه پټوله، خو په دې وروستیو دوو کلونو کې د نارینه و تر څنګ په لارو او کوڅو کې یو شمېر معتادې ښځې هم لیدل کېږي.
همدا اوس نږدې لس معتادې ښځې په لارو کوڅو کې یوې او بلې خوا ته حیرانی ګرځي. دوی پوډرز کوي او هیڅ ډول سرپناه نه لري. له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ یوې ادارې دوی د درملنې مرکز ته نه دي بیولي.
ښاغلی شهاب وایي تر دې چې د معتادینو وضعیت له کنټروله ووځي باید حکومت د دې ولایت په ځینو ناامنو ولسوالیو لکه کجران، نابا، میش او پتوکي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. خدا به وروسته معلومه شي چې دا اقدام کله کیږي او د ریزه ګلې په څیر معتادو ښځو روغتیا او برخلیک څنګه کیږي.
ترونه اوریدونکو مسکا هوتکو چې په دایکونډي ولایت کې د معتادو میرمنو په اړه یې راپور راوړوه.
له
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د متعدینو د خاطرو له لیکوال سره مرکې ته راځو. غلام دستگیر ناکام له 1500 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو او مرکزونو کې د اجتماعي کارمن په ډول کار کوي. دوی وایي چې په دې موده کې د 1300 معتادینو خاطرې اورېدلې چې له دې جملې څخه یې اویا خاطرې لیکلې دي. دا چې دا د څه ډول معتادینو خاطرې دي، په دې خاطرو کې کومې خاطرې یې ډېرې دردونکې دي، آیا دا خاطرې د کتاب په شکل چاپ کړي دي که نه، په دې اړه مې د دې خاطرو له لیکوال غلام دستگیر ناکام سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د معتادینو دا خاطرې مو ولې او څنګه راټولې کړې.
د معتادینو دا خاطرې په دې خاطر راولیکلې چې معتادین ډېر زیات دردونه او تکلیفونه ورباندې تیر شوي دي، او اکثره معتادین د خپل تداوی نه د دې شیانو نه ډېر ناامید و. د دې لپاره چې دوی سره یو امید پیدا شي، د نمونې په تور موږ د هغه مریضانو خاطرې اکثره راجمع کړې دي چې هغو تداوی نه وروسته بیرته خپلو وظیفو ته تللي دي او امیدواري ورته پیدا شوې ده، د کورنۍ سره یو ځای شوي دي. دا خاطرې باید په شکل د یو کتاب باندې چاپ شي او تر څو پورې معتادینو ته مراکزو ته ورسیږي او هغو دا ولولي او هغو سره د خپل آینده د پاره یو فکر پیدا شي. ځکه کېدلی شي چې په دې کې داسې مریضان وي چې تر دغه خاطرو والا مریضانو تکالیف ډیر کم وي، خو هغو نا امید دي. نو هغو که دا ولولي او د هغو حالات ته وګوري چې هغو په څومره مشکلاتو نه وروسته بیا هم راګرځېدلي دي، عادي ژوند ته راګرځېدلي، د هغو سره به یو فکر پیدا شي چې والا د احتیاط تداوی ممکنه ده، ناشونې نه ده. په دې 15 کالونو کې هغه مریضان چې ما پورې اړه لره او د دو خاطرې ما څېړلې، د دو د حال احوال نه زه خبرېدم، د دو کورنۍ سره به ما ناستې کولې، نو هغه مریضان تېده 1300 کسانو ته رسیږي چې ما پورې ارتباط لرلو. د نور خاطرې خو ډېرې موږ اخیستې دي د مریضانو، خو کومې چې ما ساتلې دي 9-8 خاطرې دي چې هغه مکمل ما ځان سره ساتلې دي او لیکل شوي دي.
د خاطرو د راټولولو طریقه دې څنګه وه؟
کله به چې موږ مریض د ډیټاکس د مرحلې نه ووتلو، بیا به د مریض سره موږ انفرادي ناستې لرلې. په انفرادي ناستو کې به موږ د دوی د ژوند په هکله پوښتنه ترې کوله، نو هغوی به د خپل ژوند خاطره موږ ته هغه ترخې خاطرې به یې راته ټولې بیانولې چې په دوی باندې څه تیر شوي وو. بیا به هغې نه وروسته موږ هغه لیکلې او ځان سره به مو ساتلې.
دا د څه ډول معتادینو خاطرې وي؟ مثلا نارینه دي، ښځې دي، لویان دي، ماشومان دي؟
اکثره د نارینه و مریضانو خاطرې ما راخیستې چې عمرونه به هم د 13 کالونه کم نه و، یعنی کاهلان به وو.
تاسو د بریالیو خاطرو نوم ورکړ د خپل ټول کې، تاسو ځا کسان چې تاسو سره خبرې کړې دي او تای خاطرې راټول کړې دي، ته دوی د بریالیتوب راز په څه کې وو؟
دو د بریالیتوب لاس په همدې کې ولو چې کله به مریض زموږ نه تداوی نه فارغېدلو، نو موږ به د خپلو مراکزو نه دوی سره د پالوا په شکل باندې موږ به تماس ورسره نیولو، فامیل به د دوی سره همکار ولو. کوم مریضان موږ سره په ارتباط کې پاتې شوي دي او موږ سره رابطه قایمه کړې ده، هغه اکثره جوړ پاتې شوي دي، او هغه مریضان چې خپل رابطه د مراکزو سره قطع کړي هغه بیا جوړ نه پاتې کیږي، ځکه د دوی عادتونه، د دوی کاراکټر چې کوم دی، هغه فامیلونه ورباندې اکثره نه پوهیږي. هغه ته یو معتاد مجرم ښکاریږي، او موږ چې کله دوی سره بیا ناستې کوو، نو هغو دوی ته تشویقوو چې دا یو مریض دی او مریض سره باید د مریض په شکل باندې رفتار وشي. نو د دوی راز په همدې کې دی چې موږ ورسره په فامیلونو سره په ارتباط کې پاتې شوي یو.
دغه کسان چې معتادین چې تاسو یې خاطرې راټولې کړي دي، دا په افغانستان کې په نشو اخته شوي دي که له افغانستان څخه بهر په نورو هیوادونو کې په نشو باندې اخته شوي؟
په 90% یې په ایران کې معتاد شوي دي، 8% په پاکستان کې، 2% په افغانستان کې.
په دې خاطرو کې کومې خاطرې ډېرې دردونکې دي؟
هغه خاطرې ډېرې دردونکې دي چې کله مریض پکې خپل کور ودانې د لاسه ورکړي، مریض پکې خپل اولاد د احتیاط په خاطر پلورلې، او هغه خاطرې ډېرې خطرناکې دي چې مریض پکې د خودکشۍ هڅه کړي. داسې خطرناکې خاطرې هم پکې شته دي چې معتاد پکې مثلا د ټولو معنویاتو نه پکې بیخي خلاص شوی، د دین نه بیخي پکې لرې شوی.
دغه خاطرو په تاسو څه اغیزه کړې؟
دې خاطرو خو په مخ باندې ډېر زیات تاثیر کړی دی، ځکه د دې خاطراتو په وجه باندې زه شاعر هم شولم. ما یو سلو اتیا قطعي شعرونه د اتحاد د تقبیه په خاطر باندې جوړ کړي دي. نو دا هغه درد و چې ما ته راغلی و، ځکه د شعر په الفاظو باندې ما ته راغی.
دا خاطرې مو یو ځای خپرې کړې که نه، یا غواړې چې تر دې وروسته یې چاپ کړي که څنګه؟
دا خاطرې تر اوسه پورې نه مو خپرې کړې دي او نه مو چاپ کړي دي. چاپ کړي په دې معنا نه دي چې زما خپله اقتصادي وضعیت د دې قابل نه دی چې زه د یو کتاب په شکل باندې چاپ کړم، او بل چاته مې د دې دپاره نه دي ورکړي چې هسې نه چې څوک د خپل شخصي مفاداتو په خاطر ورکړي، یا ایډیټ وکړي او یې په خپل نامه باندې چاپ کړي. نو که داسې مناسب ځای پیدا شولو دې ته کېدلی شي چې زه حاضر شم چې ورته ورکړم.
دغه خاطرې که نشر شي د یو کتاب په شکل باندې خپرې شي څه ګټه به وي؟
یو خو هغه خلک چې معتادینو نه ډېر نفرت لري، هغو سره به یو احساس پیدا شي چې معتادین هم قابل د تداوی دي او هم قابل د دې دي چې باید سړی ورته لاس ورکړي. او په دې کې یو مهمه خبره دا ده چې دا یو نوه آگاهي ده کنه. ځوانان به د دې نه ډېر ځان وساتي. هغه خلک چې تر اوسه احتیاط ته رجوع نه ده کړي، هغو به وپوهېږي چې د احتیاط په وجه خلکو ته څومره ضرر رسېدلی دی.
دشي جالب خاطره دي له خپلو خاطرو ستاسو لیکلې، دشي دې په ذهن کې ستا راته لنډه کیسه کولای شي؟
یو مریض په خپل خاطراتو کې راته ویلي چې ما یو ورځ پیسې نه درلودلې او زه ساقي ته ورغلم. ساقي ته مې ورته ویلي چې ما ته مواد راکړه، زه به تا ته بل وخت پیسې راوړم. ساقي راته ویلي چې زه په کور کې اتل لونه لرم او په مقابل کې یو نارینه زوی نه لرم، ته په کور کې دوه زامن لري، خو زه ته مهرباني وکړه، زه به درته پوډر درکړم، ته د زوی ما ته راکړه. کله چې خپل کور ته راغلم نو کور والا سره مې په دې شکل شریکه کړله چې دغه سړی به خپل میراث او جایداد هر څه زما زوی پسې ولیکي، راځه دا یو خپل زوی به ورته ورکړو. و کور ودانه مې دې ته نه حاضرېدله چې دا کار وکړي را سره. خو ما خپل کور نه خپل ماشوم ځان سره ویوړلو او هغه ساقي ته مې وسپارلو. هغه ما ته څه مواد راکړه، خو مواد هم د ډېر کم وخت دپاره وو. زما کور ودانه لاړله د خپل فامیل په واسطه باندې. هغه ساقي چې څومره پیسې د پوډرو کېدلې هغه ورته د کور نه راوړي، خپل زوی ځان سره راوړستلو، خو د ابد دپاره مانې خپل ژوند هم جدا کړلو او د دوه زمنو سره مانه لاړله.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو گاونډي هیواد ته تللي، او هلته د خښتو په یو کورا یا بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه گزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب، دی بی زای مصرفه و میلو تا سه ضرورت ده؟ آقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سلی خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواله ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسی پودوی ناقه ولگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. والا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې؟
Thank you. رضا و رضا
بلی ارباب صاحب
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارگاه ده دفتر مخی تر اطول شوی؟ ولی غال مغال جور کرده؟
ارباب صاحب وای مونگ نور کار نکو
ولی؟
نپویگم ارباب صاحب
ارغا کچه یاو نماینده مراواز هاوی چه خبری ورسه رو کم
سمد ارباب صاحب ارغاک بکم داده کارگرانو ارباب صاحب وای چه یاو نماینده مراواز هاوی زه خبری ورسه رو کم
سمد بلال اکاز مونگ نماینده ده بلال اکا ورشا
بلال رزا رزا راشا دلتا که نه خاصه خبره ده نن موبلی کار نده پیل کرده
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې
ښه دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بېوزله خلک دي کورونه او واړه واړه بچي لري ډوډۍ غواړي
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ دا مردار مخونه مو ورک کړئ وزه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یاره رضا جانه ډېر ساده هیچ چیری هم نشي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بیرته راشي زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکه
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما ته امر باب غلام علي وایي
اوهو تا کارگران څنګه بیرته راغلی دی دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب زیب قربان دیشم توبه مونگنی توبه بیا دازی کار نکو تر خپل پورم تیریو بس یوازی دوده او نشایی مواد را کوا و بس مطول نتا کار کوا
بس اما دا ورزی کار مو شروع که
گانی لارم ارباب صاحب
ورزی
ارباب صاحب دوی تا خوب نور زیونو کم کارونو پیدا کیگی دوی سنگ بیر تراغلل او دا دنشایی موادو خبره سنگ یاد کرده
ما نو در تویلی چیزا نقشه لارم آقا نقشه اوز کامیابه شو
سنگه نقشه
ما چی بدوی تا میلمستیاوی او میلی جوڑه ولی نو پا خوراک او چخا که می نشهی مواد ورگده وال زینی نشهی مواد با می ورکول او ارتویل با می چی دا اخری نستریا موزی او دیر کار کولای شی
سشه؟ نشهی مواد دی ورکول؟
او پا دیر دول می طول نشهیان کرل وروسته می نشهی مواد هم خپل ورطا پیدا کول
خا خا عجیبه دا والا
اوز دوی لنشهی مواد و پرات جوان نشی کولای او نشهی مواد هم خپل نشی پیدا کولای نور با دوی تر مرگ پوری زما سر مفتکار کوی از ما مرایان بوی
تازه‌ای رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان.